ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروانیم په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بې وزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لومړنیو اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې دي. ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاید د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ملګرو ملتو بشري مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. ځینو نړیوالو مرستندویو مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړیو د ژوندي پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یوه افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې برابرول ورځ تر بلې سختی شي. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د تیر اکتوبر په 14 نیټه خپور شو راغلي چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې له اړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستو لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح په اصطلاح سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي، هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو او وتو د رسېدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالیو کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سه رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی غوته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېر پورې دغه چاره بریالۍ نه وه، او همیشه د ستونزو سره مخامخ وه. یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي، او د سړکونو او د لارو د نشتوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنۍ خبرونه هم اورېدل. نو دغه مشکلات او دغه ستونزې ته په کتو سره دی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو. تخنیکي ستونزې اجازه ورنه کړه چې تاسې خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغاني د ټیمخ سره سم قیمتونه په مارکیټ کې راټیټ شي، ځکه چې اکثرا وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغاني ټینګ شي او قیمت زیات شي، مسلمان باید د انسان مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره ځېدلې دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې ته رسېدلی وو، بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېدلی. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي. که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولېږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل لولېږي، تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسله دا ده چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کېږي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري تکنۍ ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په دوهمه توګه رانشي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره په ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، کمپنۍ تعرفې زیات شوې دي. دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې، په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان تر سره کېږي. مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مرامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشت ورکې نیسي. هغه چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځکه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدی په ضرر نه خرڅوي، که څه هم ډالر قیمتي شي، دوی هغه قیمت خرڅوي کوم چې دوی دا جنس وارد کړي وو افغاني فرق څنګه دوی یو دلیل یې اوږده د سیاست دی. نو په دې خاطر باندې په اوتاق کې هم دوستان دا سوداګرو سره مقصد دی اولې موازو سره په تاسو کې دی دوی اړ باسي چې قیمتونه په منطقي لحاظ
بله. ډېر مننه حافظي صاحب کور ودان. اغلی شمس تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي، قیمتي بیې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه احترامات تاسو ته، همدارنګه ټولو قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسي. داسې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسای هغه بخاری کې دي په کورونو کې، ځکه په کور کې یعنی یخنی ډېریږي او ورځ په ورځ باندې اوس هم هوا یخه ده. د سوخت مواد نظر نورو تلونو ته موږ ویلی شو چې قیمتونه هم لوړ دي، خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي موږ یعنی ګورو که چېرې بیروزګاري دي، بیروزګاره خلک بیروزګاره شوي دي، خلک کاروبار نه لري، چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د اخیستلو توان له لاسه ورکړي. مثلا نشي کولای چې هغه واخلي، هغې ته چې دا ضرورت خپل پوره کړي، خپل کور ګرم کړي، خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت وي هغه ونشي اخیستلی. نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بېروزګار شوي دي، هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي. ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره، د کور د ګرمولو لپاره، ځکه که چیرې کور ګرم نه وي یا هوا چې زیات هوا سړی بیا بېلابېل مرضونه پیدا کېږي. نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته ریډي پاملرنه ونه کړي، البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي، ځکه دا یوه مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره. او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي، ځکه د یخ له امله هم ځینې کسان مړ کېږي او ځینې کسان چې د یخ له امله د ډېر بېلابېل مرضونه ورته پیدا کېږي. چې دا یوه لویه ستونزه ده او باید د دې حل لارې لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ژمي بې وسلۍ او د بشري مرستو په کمیدو د خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزر اخشافیزی، د پوهنتون پوهنځي استاد عزت الله پیژاند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس. تاسو ته هم څو شیبې وروسته نوبت درکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. افیزي صاحب، خلک وایي چې د کورونو کرایه لوړې شوې دي، د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي. آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟ که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوي دي؟
اول خو دا د خلکو عاید دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري. په افغانستان کې د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کوم انرژي مصرفوي او د خپل ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري، دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي ترلاسه کولی نه شي. او یو لویه ستونزه دغه دي چې زمونږ د افغان پر اساس مخکې ماده څلوي کړې وه تقریباً 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته. د تقاضا کوټ زیات دی او ارزښت لري. ډېر خلک تر کبلې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي دي بیا ضرورت لري چې یو سرپناه ولري. نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د خلکو په جیب کې چې شته کله شته چې قیمتونه یعنی خوشحالان دوري کوي. په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په همدغه قیمت د کورونو هم زیات شوي دي. او علت یې همدغه دی چې خلک زیات شوي دي. مثلا په درې کال کې حداقل 3 میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دي او تقریبا 2 میلیون خلک د بهر څخه په حضور ایستل شوي دي، مخصوصا د پاکستان، ایران او د ترکیه څخه. نو په دې خاطر دا 5 میلیون نفر چې نوی کور ته ضرورت لري د هغه په مقابل کې دونه ساختوساز نشته دی. هغه کورونه محدود دي، اعضا محدود ده او التقاضا دومره زیاتېدونکي دی هر وخت. نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دي، یعنې قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دي. مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړ چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري. یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې 10 ډالر عاید لري، دا 10 ډالر کرایه ورکړي، دا ډوډۍ وخوري، دا درمل او دا صحي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایه د ترانسپورت د تګ او راتګ وکړي، دا 10 ډالر څه کېدی شي په یو میاشت کې. نو خلک ډېر مجبور دي، خلک ډېر پریشان دي. دا باید د وخت دی مثلا باندې مداخله وکړي. مثلا په میلیونهاو تن سکاره دغه شتون لري. اوس ژمی در روان دي، مخکې ما دا وړاندیز کړی چې دا معدنو را خود افغانستان د خلو شتمني ده با دقیقه 1,000,000 تن اختصاص ورکړي دا خلکو ته چې هغه مصارف د استخراج ورباندې ترانسپورت سره کښېږي او نور دا خلکو ته تقریبا نیمه مالیه ورکړي. دا خو مخکې هم تجربه شوي دي، یعنی پخوانۍ زمانې په افغانستان هم چې کارونه کېدل، کله چې دا کوپون شتون درلوده وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر 1 تن سکاره د ورکولې. هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و. نو اوس زما وړاندیز دا دی چې خلک د یوې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي، د بلې خوا که چېرې د یخي څخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کېږي. حد اقل د سون د موادو د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري د حکومت سرپرست مقر طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خپل د شتمني څخه چې معدن دی دا د سون مواد برابر کړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکی لرو، اول به ورشو اوریدونکي ته، بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ.
سلام تاسو ته، سلام میلمنو ته. دغه تاسو ښه موضوع ټاکلی دی، وایي د چین لاره خلاصه شو، مالیه ورته معاف کړی دی. کوم لارې خلاص شو؟ لارې خلاصه شو، مالیه ورته معاف کړی. په ننګرهار کې یو بشکه غواړي یو زور اتیا روپۍ دی، د غریب سړي وسه نه کېږي. اوړه همداسې ګران شو، هر شی همداسې ګران شو. پوښتنه نه کوي پوه شوې چې دا ولې ګرانېږي؟ او چې کله ډالر ارزانه شي هغه سامان هم چې قیمت پاتې، څوک پوښتنه هم نه کوي. غریب سړی په ننګرهار کې، د ننګرهار نمایندګي کومه، ننګرهاریان ټول بیچاره ګان غر کو پرک دي، کاروبار نشته او قیمتي شروع دی. څوک پوښتنه هم نه کوي. یله وایي چین لاره خلاصه شو، د چین مال مالی ارزا خوش معاف کړله ورته. او چې دا ټول دروغ دي، یو هم رښتیا نه دی. په افغانستان کې څه خبرې چې دي ټول دروغ دي، یو هم رښتیا نه دي. دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم، یو بشکل لس لیتره غواړي، اته سه شپږ سوه دیر شو پای، اوس یو زور اتیا روپۍ دی. څو پوښتنې هم دی، غریب سړی تباه دی. یو پاکټ غواړي 100 روپۍ دی، 90 روپۍ دی. څوک اغستی نه شي، اول زه خپله نه شم اغستلی او مید یم یو پاکټ غواړي نه شم اغستلی. پوه شو، وسه نه لرو. پوه شوې؟ نو دغه مې نظر خدای وکړي چې دا خلک پوښتنه وکړي. پوښتنه خو نه کوي، پوښتنه چښتن پوه شي سر خوړلی دی. خو خدای دې په موږ رحم وکړي په افغانانو.
مننه چې نظر مو څرګند کو. کور ودان بل اوریدور کې لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو،
السلام علیکم. سال دې ښه په خیره؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
خیر اوسې. مننه. راز محمد ریاضم د کندهار شولې کوټ خبره کوم.
مهرباني.
واقعیا دا افغانستان خلک د بیوزلی تر نو ډیر خلک د مشکل سره دی. وجه مهم دی رسېد ودی دا د سوان تو کوم پر ګرانډو دی په هغه نه پر صورت بو سوجې مې دي دا سوان په تاغه باندې دا د غړو په تاغه کې نه کنه اوس مخ کې ورور چې وای له غړو په دایو او شا کې به ډیر تو څه راغلي دي 2.5 غواني په غنډه ورسې دي په خو هغه مزه دکانداران ته دا دغه وکړل چې دا ولې دونه لوړ قیمت دی په ولې دا ډالر ورډ یونیورس ډالر دا غواني په تاغه ډېر کښته سوی دی. اوس هم غوړېد ونی ولور په لوړ کې مات ورته خرتي شي دا په کم دغه کې چې په دې کې اوس کم توفیر راغلی دی.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، منتظر به نه پریږدو، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوي تاسو هم.
السلام علیکم. سروان صاحب جوړ روغه؟
سلامت اوسئ، مننه.
دا زموږ په افغانستان کې ډېر بیوزلي ده. دغه د خارجي شان ټول ګران شوي دي. زموږ د افغانستان شان که پنبه دي که هر شی دي دا ډېر دغه سوي دي. موږ د طالبانو تجارت د وزیر ته دا خواهش دي چې دغه ارزانه دولتو ته دا شان راوارد کړي. نه د سوان توکي شته، نه بوټي شته. یو سلام راز محمد ریاض ته، کله محمد عادل وسلام.
کور دی ودان، سلامت اوسې. درنو اوریدونکو مننه کوو چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. پیشن صاحب، مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو خبرې وکړو، له تاسو څخه یوه بله پوښتنه. هغه دا ده چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو پاړه او د کار د سرنګوالي پاړه خبري وکړي. ځینې خلک له دغه مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسه خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو ماشونو، لوکسو دفترونو او داسې شانو لګوي. یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په هغه اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دغه موسسې او دغه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دغه پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پورې چې د خوردو بورد او د دوه پیسو د هایپ موبایل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکونې یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو له بل پلوه که موږ ورته وګورو تر کومه چې زه خبر یم دوی دغه لوجستیکي پیسې لاسره مصارف تر ډیره پورې دوی دا بانا ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کړو نو بیا د امرسې هم نشي رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره مرستې څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتری مصارفو لپاره.
حافظي صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې د ټولو د قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبري وکړي جو اوریدون که ول چه د چین لار خلاص شوه نو باید هغه قیمتون ارزان شي. د چین لار خو بخلاص نه وی لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزان دي او څه چې له بهر راځي هغه ګران شوي دي. دا ولې؟
دغه محترم اوریدونکو کې حضرت دا و چې تعرفه د چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي په ځینې مواردو کې چې مختص مخکې هم باندې خبرې وکړل چې دا د چین کې د ارزان تولیدونه په افغانستان کې هغه ورګتي او ورګې چین په افغانستان کې تعرفې لري او مشکلات لري قیمتونه هم هغسې دي لکه چې مخکې وو. او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه عربي شیان دي چې ملي دي او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کیږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دی چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت د خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسې چې نه لري چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر نه دي، حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هیواد دی حتی 6% تېر کال دوروم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنیز اقتصادي رفا لپاره ورودانګي دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي، تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې به هر څه صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي، لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت یعنی په ژمي ورته ضرورت هغه دی ګرمولو وسایل دي لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات، نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په دې حکومتونو کې پر چکوونکو دلته مامورین لپاره وو، اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب و نیابت ژمن دي چې د هغو بچي او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې وویل چې ملتان که وباسي ټول افغانستان ته رسېږي، تقریبا 5 میلیونه کورنۍ ته رسېږي، چې تقریبا 30 میلیونه انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته 1000 تن یا 500 کیلو ورکړي، ژمي په ډېر ښه صورت سره تېرېږي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی پیژاند، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي، که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکې ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي له هغو سره مقایسه کو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسلام سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي، او تر دې خو لا فاجعه دا ده چې حکومتونه یې هم داسې پاتې شوي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسي په اسلام سره د خپل کورنیو عایداتو داخلي عایدات څخه نسي برابرولای، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلي دي او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته، نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بېوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوصا په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیا کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلکو ته د حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري، او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اقل دغه ارتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی د اقل دغه کچه راکمه شي دا تر ټولو غټ او ستره تشه ده په افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاتې شوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دتیر شلو کلونو کې اله بلا دومره وتمنیدلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنۍ منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصلاح سره مرفوع کو، خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لاندې ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نس کولای چې ملت کې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دي، او موږ د دې بل واضح مثال نسور کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي. نو په ټوله کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واځي مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه ناحیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې شته، په خپله د نړیوالو مؤسسو هم څو واري دا خبره کړې ده چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې ژمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې هم ځان یو څه ناڅه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډېر دوام نشي کولی. په نورو دنیا کې هم ډېر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکزې کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوئ؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوئ چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي که ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حل لارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسم وي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري، لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتن نړیوال مرستي کم چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دا نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم امکسي او خلک به وجه پلسي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولای شي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالی حل نه دی او دا لنډمهالی حل دی. خپله خلک ډېر څه کولای شي. خپله خلک کولای شي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای شي خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو رویه ډېر مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه شي چې په اصطلاح سره زه د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یې دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای شي چې دوی حداقل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم که دغه ملي روحیه پیاوړې شي او خلک په دې فکر کې شي چې موږ خپله د خپل ژوندانه د تیرولو لپاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس په کار شو دا به زه فکر کوم د اوږدمهالي حل لپاره یو پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې که موږ وګورو مثلا په بنګلادیش کې تر موږ وضعیت ډېر خراب و کله چې دوی په لومړي سر کې دغه د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل. اما دوی په دې فکر کې سوله چې موږ باید نړیوال ته په تمه ونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د تیرول لپاره خپل امکانات په کار واچوو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنګلادیش د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت واړې اما دی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دي.
بله بله ډېر مننه پېژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني.
قربان سم ډیر شایسته مولوی متاکر نام خوشاله کړ. سلام مېلمنو ته باندې شبر تام ته مولوی زما خبره کوي ډیر شایسته مولوی متاکر ده خبر چې دا د بشری د سیټ افغانستان تر دې محترم شبر تام واکان نو کړه چې بندي په افغانستان دی اخر دې هیر بده خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی دا راځي په سیمه کې چې موږ یو د دې کوم محترم شبر تام دلته دا غوښته د دبليو پی خو سپار راځي دا د وږي کورنۍ سره مثال خبرې کوي د غړو دا مرسته کوي بل امرته خپل ته مرسته کوي ما په فکرو نظر باندې ماده چې نظر کوم د سیمه ځنه زبانو کې لکه د روان مثال د خبرې وړ چې د سبد افغانستان خلک د لوږې مړ کې زوم کچې بشري مرستې کمیږي په کار دغه لکه میلمه شي اشاره ول توقع ډیر شن څه خبرې مکه لا دې قدر ورکې زوم کې د زموږ ماره تجارت د ولاتي د خپل خان او غریب خلکو سره ته کوم کوم کې کوم ځل بډانه بډانه ماره تجارت درو شباب صاحب جو د بلګر کوم مثال په کلی کې ناس کور نه نیسي دا د کلی کې یو بډای سړی ته مو سړی سره په هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي دوا کور د نه کور مسکینان پیدا شي دا به یو بډای سړی د ځان چې خپل د دنیا د کاتو باسي په خپل قسم د تاسو چې د کور نه دی وتاسي خدا هغه د بشری مرستې چې روانې د زموږ د ملي تجارت د کمزوري سره روانې دي زموږ د تجارت ولا چې خپل د دنیا د مال او د غزا کاتو باسي د هغه پارو غریب خلک ته ورکړي یار زه په خدا باندې نه وای چې زه په ټول افغانستان کې مسكين څه راوونه به شي او دا سره ولر چې مثال د خبرې کوښنه کې په خپل کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل د سیمه مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار واکې تاسو درته بل کوم مرما چې اشاره وکړه بشری مرستې مستری نیولې دا بشری مرستې کوي قانون ته کډوا کال او اخر اخر پر مځ باندې بندیږي
درسته
کار نه چې خپل غو په خپل اوخره پر نړیوال باندې تکا وکړو
ډیر مننه سلامت اوسه کور دی ودان افیسی صاحب د دې روسي اوردون کې خبرې جالبې وي دی وای چې شتمن خلک دې په خپل سیمو کې لخپل بے وزلو سره کومکو کې او پاینال کې یو بل خبره وکړه چې هغه زموږ لپاره جالب ښکارا سوی وړي فابریکې دی جوړی کی یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي څو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي که څنګه څومره ممکنه ده څومره عملی ده
اول خدا وین غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل ندي استولې بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دورانی پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وی 10 میلیارد خو درې غشتن دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوهمه په ګډمو کې دی درېنی په پښتو فروشي کې دي دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوې دي او د لنی کبره په هیڅ ځای کې ورسره کې قاطی نشته دي او په حدود د بدخشان یا دیرو د اورزګان کې هم هر شي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت د خرید نه لري او ډېر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي
مسئولیت خونه ده لیکن لدی نظر مثلا افیزی سه
دوهم ارز کم
مربانی
چه پینزه ترشپاش در فابریکی کارخانی شتون لری در طول خصوصی تو پنگوانه که جل سویدی دریم در چرگانو فارمونه دی دی کبانو فارمونه دی نور میکانیزه زراعتی دی اصلاحشوی تخمونو او نور تشبوسات دی چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دی ول شرایط ورته برابر نه دی اکثرا په حالت دی ضرر دی ځکه چې برخنا ثابت نه دی تاسو پوهیږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکې دی زوږ دی اهم لری او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لارشي او د سولشي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانې لبین زی ولې سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-15 کارخانې شتون لري مالیاتونه ډیر لوړ دي قیمت د برښنا ډیر زیات دی باثباته برښنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موضوع ده درې مسله دا غوښتي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونې راجلبول دا یو سیاسي مناسب دستر لري دا درې کال تیر شو تر اوسه پورې هیڅ یو په دنیا کې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه پیژندلی دا نه وایي سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې د اقتصادي مشکلات راځيږي هیڅ اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه آشین ډیولپمنت بانک او نور ځم بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شو ورکولای نو خپل د جېبه خو په دې د دنیا کې داسې نه دی یو پانګوال 15 سلنه په خپل ور کوي 15 فیصد بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعیت او نقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي
تاسو څه فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالي کومه طبقه ده کندی نپیشم معلولین او که بهتر استانه شوی خلک دیر خلک پدی ورستی یو کال که پاکستان و ایران سخم په زور راستانه کړل شوی دی څه فکر کوی چې ډیر مشکل به کومو خلکو وي
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر آسیب پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته یو خلک دي چې هغه سرپناه لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې آسیب پذیری زیات نورم زیاتوي چې مثلا هغه خیمې دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چاودېدو امکانات هلته نشته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او 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 د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل سي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عامه اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي، دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه، خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی، دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله، ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه، آزادي رادیو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. د زابل ولایت شاذیل ولسوالۍ.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
استاد سینلمنو او ټول کمیټه له احترام سره کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. دلته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته. هغه خلک چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي یا کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خوایې په دولت کې دندې وظیفې درلودې، دا خلک بیکار دي، کارونه نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک و یا طالبان و، دغه په حکومت کې دندې پیدا کړي دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونه او دوکانونه شانې شروع کړي دي، ته دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوا هم کار درلود، اوس هم ستانې په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل، هغه په خوا هم پر کار اوس هم پر کار دی، خپل پاخه کارونه لري، یا دکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دې وکړي چې د امریکې دا نوی جمهور افغانستان ته مرستې را زیاتې کړي او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لخوا د خپر اخره چې په خوا ډېرې ښې مرستې اوس نه راځي، خدای دې موسساتو مقاطعه وکوله. نو طالبان هم باید له حکومت سره یو تعامل وکړي، له غربیانو سره، ځکه چې دا وطن خوار ده. او دا د قوشتېپې کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، ځکه دا هم ډېر خلک پر کار کوي. لو که زموږ کابل کندهار لویه لار هم ورته جوړېدو په حال کې ده، دان جوړېږي، پر دوی باندې کارګر شته. و البته دې کاری دی و ایران ته ډېر خلک دي، هلته هم خلک پر لارو باندې مشکلاتو سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول.
ډېره مننه. سلامت اوسئ توخی صاحب. وخت کم لرو، وربشو مېلمنو ته چې ثواب هم ترلاسه کړي. حافظي صاحب، څه فکر کوئ په امریکا کې له دې تغییر سره چې ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېدو، فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې زیاتې شي، افغانستان ته به توجه ډېره شي او که نه؟
دا به مشروط دی که چیرې دا د دوهې هغه موافقتنیک په هکله دواړو خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي. زه یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې، بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 1000 پروژې وي هغه په تب درېدلې دي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري، چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلق په انتخاباتو کې هغه بند کړل، که چیرې اوضاع برابر شي او دغه تفاهمنامه یا موافقتنامه د دوهې تطبیق شي، زه یقین لرم چې هم دا د عدم مشروعیت مسله حل کیږي، هم عدم رسمیت یو لاره پیدا کیږي. او دا چې لاره پیدا شو، بیا پیسې هم نه یوازې امریکایان بلکې نور هم افغانستان سره لیوال دي چې مرستې وکړي، خو دوی نشي کولی. ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري. دا پرسمن د پیژندل په خپله ډېره لویه ستونزه ده چې پانګونه هم نشي کېدلی او داسې انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري. په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه همدغه دي چې دا تعقل سره حقوقیاري سره وکولی چې خپل د بیندلی ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ. له تاسو درنو مېلمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او محترم هیله شمس ټولنیزي فعالې څخه ډېره مننه چې په پرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی یو.
لاچ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله راز چې زویاو زلې پکتیا تاندي والا لاچ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول اخر د څلور کالا لیدو تدی يم ته ګ سړ ګیا کلی والا لیدو تدی يم ته ګ سړ ګیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کولا لا رازت چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
لاس نیز ده دست نرنگ نه دیتا یو کاف لانسو تی ساده نار ندی دیتا یو کاف لانسو تی ساده نار ندی هندار مخت منی سچ زبا که بلخی هندار مخت منی سچ زبا که بلخی راستا زرین خالنا من فکراتی شاباز پر مخوارا و سلطانی دمیگو کچری دبل چاسوی زبا هم درخ پن سر تیرسم کچری دبل چاسوی زبا هم درخ پن سر تیرسم خطا نوزی نازکی بی افادی دبل زی خطا نوزی نازکی بی افادی دبل زی داستا زرین خانلا بلا مرکی کراتی شابازی پر مخوارا سلطانی کا خسبی کم کیا ناوکی بلندانے کمر مئی کم کیا ناوکی بلندانے کمر مئی داستا زرین خالنا بلا من کی کراتی کم کیا ناوکی بلندانے کمر مئی
پیدا کرے درکھا ماں پوہا رس
خپل رضا کړې در کما په هر خپل رضا کړې